د طالبانو حکومت وی امنیتی ځواکونو یې پرون جوران کرخې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم قمندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسنۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قمندان ذاکر الله چې په ابوشیر مشهور وژلی دی. طالبانو د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګاو. د افریقا ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغېزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځند صرافیو ته خبر ورکړی چې لندن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. په جوزجان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سعیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لویه لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ 8 غړي مړه شوي دي. په وژل شویو کې 4 ماشومان دي. پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یوه ټانکر سره ټکر شو. جاپان په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره 10 میلیون ډالر مرسته ځانګړي کړي. جاپان د مرسته په داسې حال کې کوي چې د دوه په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د افغانستان د خصوصي سکتور پر ملاتړ ټینګار وکړ. د لبنان حزب الله ډلې ادعا کړې چې د جولان د اشغال شویو لوړو پر هرمون غره د اسرایلو په یو استخباراتي مرکز د بي پیلوټ الوتکو برید کړی. ټایمز اف اسرایل ورسپانې پرون د اسرایلو د پوځي او طبي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د اسرایلو پر شمالي سیمو د حزب الله پر راکټي او توغندوي حملو کې 4 تنه ټپیان شوي دي چې د دوو حالې نازک دی. او د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره رسیدلي دي. دا اعلان درې ورځې وروسته له هغې کېږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شو.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا واقعا د طالبانو په توقیف ځایونو او زندانونو کې له توقیف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. آیا داسې میکانیزم سته چې له طالبانو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي؟ د نړۍ هغه هیوادونه او بنسټونه چې له طالبانو سره یو ډول تعامل لري ولې چوپه خوله دي؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په تیره کاب یهود میاشت کې ویلي وو د طالبانو ځینې قمندانان شخصي زندانونه لري چې د ده په وینا له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدغو زندانونو کې کیږي. ریچارډ بنیت ویلي وو په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه کتلي دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا موضوع تایید کړې نه ده. ښاغلی بنیت له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي ځینې نور زندانونه داسې دي چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قمندانانو شخصي زندانونه دي. خو په یوه تازه مورد کې د طالبانو په زندانونو کې پر یوې زندانی سوی ښځې د ډله ییز جنسي تیری ادعا ټکان ورکوونکې ګڼل سوې ده چې په باب یې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې لومړی راپور ورکړی و. دغه ورځپاڼې تېره چهارشنبه راپور ورکړی چې د ښځو پر یوې فعالې د طالبانو په یوه زندان کې د ډله ییز جنسي تیری او ناوړه چلند ویډیو کتلې ده. په راپور کې ویل شوي چې طالبان دغه ویډیو په خپله د دې قرباني سوي ښځې دپاره چې اوس مهال له افغانستانه بهر ژوند کوي ورلېږلې او ورته خبرداری ورکړي. که د طالبانو خلاف خوله خلاصه کړي دا ویډیو به دوی خپره کړي. خو ازادي راډیو په بې پرې ډول د دې ویډیو کاروالې او د ګارډین ورځپاڼې د راپور جزئیات نسي تاییدولی. زموږ بحث پر دې دی چې دغه سیمه ورد کوي آیا داسې اداره یا بنسټ شته چې له طالبانو سره ورباندې حساب کتاب وکړي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمنو مو دي عظیم عظیمي چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي دي، د چارو شنونکی صابر مومند او د دینی دغه راز حقوقي چارو په صلاح الدین سعیدی چې ټولو ته شرغلاست وایم. په پیل کې صابر مومند، تاسو تر اوسه په معاصره نړۍ کې چې هیوادونه حتی د تعزیري سزاګانو د بندولو غوښتنه لري او د انسانانو په وړاندې له نرمښت ډک چلند سپارښتنه کوي، له تورونو او محکوم شوو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی ستاسو په نظر؟
سلامونه ټولو درنو اوریدونکو همدارنګه ملمنو ته.
تاسو وګورئ په نړۍ کې او همدارنګه د افغانستان په تیر حکومت کې د بندیانو لپاره په حقوقي لحاظ باندې قوانین او یو میکانیزم موجود و چې دا یو حقوقي بحث دی. ممکن د حقوقي چارو کارپوهان په ډیر خو به یې او هغه په تخصصي بحث وکړي. هر کله چې یو څوک په یو جرم باندې پیژندل کیږي په لومړي سر کې هغه مطلق مجرم نه ګڼل کیږي، اول هغه متهم او مظنون او بیا وروسته د محکمې د پریکړې وروسته مجرم ګڼل کیږي. بعضي په لومړي پړاو کې د هغه د پاره نظارت خانه، توقیف خانه او بیا محبس دی. سزاګانې هم په مختلف جرمونو کې مختلف وی چې د بند مودې پکې راځي، دایمي بند پکې راځي، اما هغه د محکمې پر اساس باندې، د پریکړې پر اساس باندې، او هغه محکمې هم درې محکمې کېږي چې دې کې متهم ته پکې دا صلاحیت ورکول کېږي چې هغه د دویمې او بیا د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. دا کېدای شي زه په سمه توګه باندې ممکن ځکه واضح نکړم، تشریح نکړم چې محکمه ویل دا حقوقي بحث دی، ولی په اوسنۍ حاکمه ډله کې دا مسایل متاسفانه چې ډیر کم دي او یا هم به هیڅ معنی حساب دي. دوی چې کله یو څوک نیسي بغیر د دینه چې د څارندوالۍ، حتی دوی خپل هغه څارندوالۍ هم لمنځه وړې ده، او د یو چا د نیول کېدو یا د دستګیری دپاره د مختلفو حقوقي مرجعونو هدایت اخیستل کېږي او د هغې نه وروسته امنیتي ارګانونه اقدام کوي. اما که بالفعل د جرم پر اساس باندې څوک نیسي، هغه بیا نور بل خوا ده چې دفتن امنیتي ارګانونه د یو جرم په توګه باندې بالفعل څوک نیسي. اما خبره دا ده چې په کله چې یو څوک، یو اداره یا یو نظام څوک بندي کی، همدغه ډیره لویه جزا ده چې ته چاته ورکې چې هغه د دې ازادي سلب کړله. اما اوسنۍ حاکمه ډله د انساني ازادي څخه په ډیرو خپلواکۍ او ازادیو باندې نه یوازې دا چې باور لري، بلکې دوی د خلکو بیلابیل ازادیانې هم سلب کړې دي او هیڅ یې ورته د منلو نه دي. نو متاسفانه د داسې یو چا سره مخ یو چې هغه کې په محبسونو کې، په توقیف خانو کې، په نظارت خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي. رسنۍ خو پریک د شي په هغه سي حالت کې دي په افغانستان کې. نو په دې توګه باندې یو خپل سره آتا انارشی هم ورته نشو ویلې. دا حاکمه دا او هر ډول چې بیا په داسې حالاتو کې دی غواړي چلند وکړي، نو بیا دا د دوی خپل خوخه ده او د ټولو نړیوالو اصولو څخه دلته مولوی صاحب هم شته دی د دینی اړخ باندې خبرې وکړي، دا ټولو څخه بیا سرغړونه ده. خو اما د پوس محل کې چې نړیوال ورسره نه اړیکې لري، د څار بنسټونو ورسره اړیکې نه لري، نو د دوی څخه د پښتنې کولو د سي نړیوال بنسټونه هم نشته.
مننه مومن صاحب. اوس هم د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی ته ورزو. سیدی صاحب، له دینی او حقوقي پلوه له تورونو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په واقعیت کې د طالبانو د فکتو حاکمیت چې تیر قوانین عملا ملغا کړي، نوي قوانین نه لري، یو غیر قانوني لمبو معلق حالت ده. په ډیرو مواردو کې د امنیت مسأله د شخصي سلیقوي او د افرادو د خسړیتوب پر بنیاد باندې صورت مومي. قانون اجراءات جزایی او یو سلسله د نورو قوانینو موضوع تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. په دې ډول باندې د مطلقیت تیرانی او غیر قانوني حالت ده. په یقیني ډول باندې دلته منګه د قانونیت عدالت ادا نشو منلای چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري، په صریح توګه تخلفات وجود لري او د نظارت مرجع اصلا معلومه نه ده. په دې خاطر باندې د نړیوال ټولنې تمرکز چې دلته او هلته نظارت کوي شک فورمال شکل او د خپل معاشونو د هر حالولو دپاره دي، او د افغانستان هله خلک په داسې حالت کې قرار لري چې واقعا د منلو وړ نه دي. شکر
ډیره مننه. اوس هم له عظیم عظیمي سره خبرې کوو چې د 2022 میلادي کال د جنوري له 13مې د هغه کال د اګست تر پایه د طالبانو په بند کې وو. هغه داسې مهال کابل کې نیول شوی و چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د هغه وخت د سلاکار مهید یوسف د پلان سوي سفر پر خلاف لاریون تنظیم کړی و، خو د شغل یوسف مشري د پاکستاني پلاوي دا سفر هم بیا ونوس او په کابل کې د پاکستان سفارت ویل چې د خرابې هوا له کبله بل وخت وځنډید. عظیمي داسې ځای کې اوسېږي چې وخت مو ډیر فرق سره لري، نو ځکه مې په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې نسوای راوستلې. مرکه مې ورسره کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې آیا واقعا د طالبانو په زندانونو کې له توقيف سوی یا هم بندیانو سره ناوړه چلند کیږي؟
د طالبانو زندانونه له ابتدا نیولې تر انتها پورې ټول وحشت او دهشت او وهلو ربړلو شکنجه کولو نه ډک دي. د چې دوی په کوم شی وبانې دغه بندي نسی، بیا یې څنګه انتقالوي، بیا چې هلته په زندان کې ساتل کیږي یا په توقیف کې ساتل کیږي، بعد لغې نه چې دی څه رقم دوی ازادوي خوشې کوي له زندان نه، دغه ټولې مرحلې یعنی زه درته وایم چې د انسانیت له دایرې وتلې دي. په زندانونو کې مختلف شکنجي او هم روحي او هم فزیکي، او بعد لغینه چې بیا کله بندي دوی خوشکی له زندان نه هغه یو بل جنجالي مرحله ده، لاغه څخه ټول ازادي اخلي له زندان نه ورسته. یعنی صرف هغه مخصوص ځای نه د زندان نه خوشکی او باسي، ولی هغه نور بیا هم په زندان کې وي، فکر وکړي چې هغه په زندان کې وي، لاغه څخه ټول ازادي اخستل کیږي. هغه کوداغه ژوند طرز او طریقه ده، هغه کوداغه هغه حق چې الله جل شانه هغه ته ورکړی دی، حق ویل دی، یا د زندان په اړه له نورو سره د خپل داستان شریکول دی، دغه هر څه دغه ټول ازادي له بندي څخه اخستل کیږي.
عظیمي صاحب، د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې په خپلو زندانونو کې د شکنجه، ناوړه چلند، حتی جنسي تیری د لړۍ مخه ونیسي. ستاسو په نظر چې طالبان به د دغو غوښتنو منلو ته حاضر سي؟
فکر نه کوم کو طالبان دی، ځکه دا وهلو ربړلو دا وحشت او دهشت د طالبانو اوس عادت ګرځېدلی دی، ځکه دوی واړه په همدغسې یو حالت کې راغټ شو، له همدې شیانو سره راغټ شو. کو دغه د څار کمیسونونه یا نهادونه ورشي او وی څاري هم کومه نتیجه نه ورکوي، ځکه موږ تاسو ښکاره وینو چې دغه درې کاله کېږي چې دوی قدرت ته بیا ځلې رسېدلي دي. ټول افغانستان یې د افغانانو دپاره زندان ګرځولی دی، ټول حقونه یې ترې اخیستي دي. هغه د تعلیم موضوع ته ورشو، هغه کو د بیان د ازادۍ موضوع ته ورشو، هغه کو په حکومت کې د خلکو سهم او برخې ته ورشو، نو دغه هر څه ترې اخیستي دي. او دا هغه شیان دي چې د میډیا په مخ کې او د دغو سازمانونو تر مخه دغه شیان ترسره کیږي. نو فکر نه کوم کو دغه اجازه ورک هم کړل شي دغه سازمانونو ته، دوی ور هم شي، نو کومه اغیزه به ونه کړه، ځکه کوم کارونه چې طالبان یې ترسره کوي او هغه د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده، هغه موږ تاسو ټول وینو، هغه ټوله نړۍ ویني، او هغه کوم پټ کار نه دی. نو له زندانونو دغه د بندیانو سره خبرې شوې دي، له هغوی څخه پوښتل شوې دي او هغه حقایق راوتلي دي چې څه حال روان ده. نو ولی څه اغیزه یې نه ده کړې او تر اوسه پورې داسې اقدام نه دی شوی چې طالبان دې له دغه کار څخه منع شي.
یو خو عمومي زندانونه دي، یو هم ویل کیږي چې د طالبانو ځینې چارواکي خصوصي زندانونه او توقيف ځایونه لري چې هلته هم وضعیت ناوړه شول کیږي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
په ټوله کې د طالبانو دغه عمومي زندانونه کو هم دي، دا شخصي زندانونه دوه دي. په دې کې هیڅ معلوم نه ده چې څوک د کومې سطحې سړی دی او د هر سطح طالب کولی شي چې بندي سره بد چلند وکا. هغه کو اشپاس هم هغه صلاحیت د دې لري چې یو بندي مظلوم ووهي وی زوروي. او د شخصي زندانونو په اړه زه چې کله په زندان کې وم ما هم له ځینو بندیانو نه اورېدلي وو چې هغوی په شخصي زندانونو کې ساتل شوي وو. د یو بندي د خولې داستان دی چې ما له هغه نه اورېدلي وو، ویل کله چې زه ونیول شوم نو زه یو ځای ته انتقال کړی شوم چې هغه تحقوي وزیر زمینی وه، او له بره نه د ماشومانو وازونه هم اوریدل کېدل. تقریبا لس نیولې تر پنځلس شاوخوا دغه ورځو پورې هغه په هغه زندان کې ساتل شوی و. بعد له هغې نه بیا د استخباراتو یو له ریاستونو یو ریاست ته انتقال کړی شوی و.
عظیمي صاحب، د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله دا وار د دوی چلند له بندیانو سره بدل دی. دغه تکتیکونه څوک دوی ته ورشي؟ دغه د شکنجې موارد او داسې د ته ورته نور له خشونت ډک اعمال
تر ډیره داسې ښکاره کیدل. هغه اشخاص چې بندیان به یې شکنجه کول او حل به یې، هغوی ډیر ټرند شوي خلک وو او په هغوی باندې ډیر کار شوی و. هغه دا رقم خلک وو چې په هغه خپل مسلک کې ډیر مخکې تللي وو په هغه وحشت او دهشت او په وهلو ربړلو کې. داسې نه ښکاره کېده چې هغه دې د غره طالب وي او یو عادي طالب دي وي یا د مدرسې طالب دي وي او هغه دې دغه رقم شکنجې ورکړه. هغه کو د برق شرطیانې وي، هغه کو د بندیانو زړولو، هغه کو په بندیانو باندې د بندي نفس قید کولو. دغه شکنجې دوی دې په داسې یو ډول ترسره کولی چې یعنی مسلکي وو. دا خلک حتماً روزل شوي وو او دې ته اماده کړی شوي وو چې څنګه دغه بندي وزوروي او ویې کړوي او بالاخره دې ته یې مجبور کړي هغه څه چې طالبان یې غواړي بندي په ځان باندې ومني. هو، طالبانو په دې برخه کې ډېر زیات تغییر کړی وو نسبت تېرې دورې ته. البته تېر دوره کې دوی دغسې مسلکي نه وو د شکنجې په برخه کې، ولې دا ډول دوی ډېر پرمختللي دي په دې برخه کې او ډېر نوي شیان زده کړي دي او په مسلکي ډول باندې دغه وحشت او دهشت ترسره کوي.
عظیمي و چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي او اوس له هېواده بهر ژوند کوي. مومن صاحب، تاسو د ښاغلي عظیمي څرګندونې واورېدې. طالبان له یوې خوا هڅه کوي چې په کور کې دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، له بلې خوا دغسې د شکنجې او ناوړه چلند موارد روان دي. ولې د طالبانو په چلند کې بدلون نه راځي؟ ورځ په ورځ د دوی دغه چلند نور هم پسې سختېږي.
اصلي مسله دا ده سالی صاحب چې اول باید د نظام د قانونمند کېدلو لپاره کوشش وشي، د نظام په مجموع کې قانونمند شي، په داخل کې مشروعیت پیدا کړي، د خلکو په مستقیمو رایو باندې یو نظام پیدا راشي چې خلک د هغې څخه بیا پوښتنه کولی شي. اوس خو نه خلک پوښتنه کولی شي، نه نړیوال پوښتنه کولی شي، حتی یو پنځه کسه هم راټولېدلی نه شي، دوی ترې ویره لري. نو کله چې داسې مسایل موجود وي، بیا هلته خپل سری وي، بیا هلته خپل سر باندې نیونې وي، بیا هلته ټول هغه ناوړه پدیدی هغه ناوړه څه شي وړاندوینه کېدلی شي، هلته بیا شتون لري. نو د حل لاره په مجموع کې دا ده چې نظام باید په لومړي سر کې قانون بند شي. د ټوپک په زور چې هر نظام افغانستان ته راغلی، هغې بقا نه ده کړې.
ډېر مننه سیدی صاحب. لکه څنګه چې د عظیمي صاحب په خبرو کې تاسو واورېدل، یو کس چې د طالبانو لخوا نیول کېږي، تر خوشې کېدو وروسته هم ګڼ ضمانتونه ورڅخه اخیستل کېږي چې د طالبانو خلاف خوله خلاصه نه کړي. په حقوقي لحاظ کې راته ووایست چې یو انسان له توقیف او زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته څه حقونه لري چې هغه باید خوندي وي؟
توقیف تدبیری عمل دی. یو څوک تر هغه وخت پورې چې په نهایی حکم د محکمې مشروع محکمې محکوم شوی نه وي، تر هغه وخت پورې ورته د بې ګناه په سترګه کتل کېږي. دا چې یو کس نیول کېږي او هغه باید د هغه قانون په بنیاد باندې محاکمه شي چې هغه قانون مخکې د هغه ماین تخلف نه نافذ وي او ټولې خواوې پرې خبرې چې دغه څه قانون شته. بل دې چې د نافذ او مشروع قانون پر بنیاد باندې کوم متخلف ونیول شو په توقیف کې، د توقیف موده باید سخت قانون تر نظارت لاندې اوسي، د محکمې د حکم پر بنیاد باندې اوسي. په ډیرو مواردو کې د 8 ساعتو نه تر 2 ساعتو پورې هغه توقیف شوی کس محکمې ته وړاندې کیږي. د توقیف دلایل درې دي. هغه دا چې مشکوک یا متهم د جرم په هغه جرم چې متهم دی هغه ادامه ورنه کی، په شاهدانو باندې تاثیر وارز نه کی، او د عدالت نه فرار ونه کی. د دې دریو دلایلو د اثبات په صورت کې محکمه حکم کوي چې آیا یو کس په توقیف کې د نورو تحقیقات تکمیلولو لپاره پاتې شي او که پاتې نشي. بل هغه چې د توقیف مسأله حل شوه، محکمې ته وړاندې شو او محکمې باندې حکم صادر که، او د هغه په صورت کې په اصطلاح محکوم علیه شو، بیا هغه معینه جزای چې تیر کړه بیا خوشی کیږي. اما که چېرته د توقیف په موده کې کس په اصطلاح هغه جرم ثابت نشو او بې ګناه وو، په دې چې اصل بې ګناهی ده، هغه شخص حق لري چې هغه موده کې چې حکومتي چارواکو مشروع حاکمیت منظور دی نیولې ده، د هغه مدت تاوان ورکی د تجارت یې دبلې دا یو قانوني مشروع په اصطلاح حالت. اما د طالبانو حاکمیت هغه د فاکتو حاکمیت هغه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې وکړله، دلته زمونږ په اصطلاح یو د همسایګان خپل لوبې کوي. مخکې معزز ورور عظیم څو نقاط ته اشاره وکړه، د خبرو په تاکید باندې په تایید باندې زه ویل غواړم. یو زندانی چې په هرات کې د طالبانو سره زندانی و، هغه په خپلو اظهاراتو کې داسې وویل چې تاسو د دې پوښتنه وکړه چې دا نو د تعذیب او نو د مجازات ورکولو د پروفیشنل خلکو د پاره دی. زه چې په تحلیلي بحث کې دا مسأله ارزیابي کوم، کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې زمونږ 10,000 خلک په افغانستان کې دي، دا 10,000 خلک به چیرته وي؟ او کله چې د پروفیشنل خبره کوو او هغه تعذیبونه هغه چې د 10,000 خلک په پاکستان او ځینې پاکستان کې ما
بل سیدی صاحب ستاسو آواز پرې پرې مشترځي، نو کېدای شي یو څه ځای ته تغییر ورکړي.
اندښکوم نو که چېرته هغه تعذیبونه چې په پاکستان کې دي او دا پروفیشنل جزاګانې چې په اصطلاح ورکول کېږي، دا چې سره مقایسه کو په ښکاره توګه ولیدلی شو چې دلته د پاکستاني استخباراتو لاس هم دی، اما په مجموع کې هغه حقوق چې دی او په اصطلاح حتی متخلف په حق کې هم کېږي، دلته د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح زندانو کې نه مراعاتېږي. ښکاره تخلف ښکاره غیر قانوني حالت دی او دا وضع له سره د منلو وړ نه ده.
مننه مومن صاحب. تاسو چې هم په ټولنیزو شبکو کې فعال یاست او هم په مطبوعاتي برخه کې تاسو کار کړی دی، ولې د طالبانو خشونت د دوی څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د دوی تبصرې او لیکنې یو ډول له خشونت، توهین او پیغورونو څخه ډک وي؟
بالکل صالح صاحب، دوی د تیر په څیر باندې هغه شل کلانو یا په شلو کلونو کې هم دوی په خپلو ټولو مسایلو کې هغه مبالغې چې هیڅ ډول توجیه کېدلې نه دوی کولې، اوس هم دوی په هغه خپلو مسایلو باندې یا دوی د ټولنیزو شبکو فعالین په خپلو ټولو هغه ناوړو کړنو باندې یو ډول غواړي چې د درواغو پردې واشي. اما که هر څومره دوی اجازه ورنه کړي رسنیو ته یا څارونکو ته یا هم افغانانو ته، او هر څو دوی پټ کړي، خو بیا هم دوی به کومه خوا د ولس څخه پټي؟ دوی به خپل مابسونه پټي، دوی به د انجونو ښوونځي پټي، دوی به خپل فرمانونه پټي، دوی به خپل نامشروع حکومت پټي. دا ټول مسایل دي چې دا خو پټيږي نه، او دا ټول ته روښانه ده او ښکاره ده. حتی دوی راتګ افغانستان ته چې دوی واک د ټوپک په زور باندې ونیو، دا ټول افغانستان ته او د ټول نړۍ ته روښانه ده. نو فکر نه کوم چې دوی دغه د ټولنیزو شبکو فعالین دوی کړنې چې باید ترسره نشي او دوی مشران ترسره کوي او دا فعالین په یو ډول پرده چي
د دې په ځای چې دا فعالین د دوی په مشرانو په دې کړنو پرده واچي، ولاړ دي چې د خپل مشرانو ته دي کینی چې ولې تاسو داسې کوي، د دوی څخه دا پوښتنه وکړي ولې د دې ول سره تاسو داسې کوي، ولې خپل یو سالم مشروعیت نه ترلاسه کوي، ولې هر هغه څه چې ولس پرې خپه کیږي، ولس پرې خوابدې کیږي، ولس له تاسو سره په کې فاصله چې نیولې دا نورم ډیریږي، نړیوال چې فاصله نیولې دا نورم ډیریږي، دا خو ټول د افغانستان په ضرر دي. دا د یوې ډلې دوی خو د ګټې او د تاوان په کیسه کې نه دي، فقط چې قدرت وي د دوی سره. ولې دلته د افغانستان مسله جناب صالح صاحب مطرح ده، د افغانستان د یو مملکت مسله مطرح ده، د افغانستان د یو ولس مسله مطرح ده، نو دې ته په کتو باید د دوی دغه فعالین او هغه کسان چې د دوی په منځونو کې نسبتا یو څه روشن فکر دي او دغه ځینو نړیوالو مسایلو ته او ځینو ملي مسایلو ته متوجه دي، دوی باید دوی خپل مشرانو ته کینی او دا استدلال باید ورسره کړي. د دې په ځای چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سره د پښتو په اصطلاح جغری وهي، دوی د خپل مشرانو سره استدلال وکړي او په دې دي قالج.
مننه سیدی صاحب. د حقوقي نظر کډارات وایس چې په ځینو مواردو کې شکایتونه کیږي چې هغه تورن کسان چې د طالبانو لخوا نیول کیږي بیا د مدافع وکیل د ګمارلو حق لا ورڅخه اخیستل شوی دی، نو دغه سیو محاکمه چې شفافیت پاغې کینی تورن کس مدافع وکیل ونه لري، د محاکمه به څومره عادلانه وي ستاسو په نظر؟
سیدی سوال ما درجو.
بله و سیدی صاحب تاسو درجو.
دقیقا د قرون وسطایی فکره د دولتداری د اصولو د قانونیت د اصولو بی خبره فکره او د قانونیت نه د بی خبره فکره د قانون د نشته والی په صورت کې د طالبانو د حاکمیت کړنې لسره د منلو وړ دي. هر څوک چې دستگیر شي مشکوک، هغه ته باید په معین وخت کې مشخص طرز العمل لاندې اتهام ابلاغ شي، ورته وخت ورکړ شي چې څارنوال یا مستنطق چې پروفیشنل کس دی او هغه څوک چې نیول شوی دی هغه معمولا غیر پروفیشنل دی، هغه ته هم د دې زمینه برابر شي چې پروفیشنل او مسلکي کس یعنی وکیل مدافع ولري. په هغه مواردو کې چې وکیل مدافع نه لري، محکمه دی هغه ته وکیل مدافع ته امتیاز او سلسله نور طرز عملونه قواعد او قوانین دي چې د قانونیت د حکومت لاندې هغه باید مراعات شي. متاسفانه طالب چارواکي د غټو چارواکو د اظهاراتو په صورت کې داسې شیان ورنه اورېدل کیږي چې معلومه کې لسره په قانون او قانونیت خبر نه ده. مخکې د دې نه چې د یو څوک محکوم شي هغه وخت په خپل اظهاراتو کې مجرم ګڼي او د مشکوک او د متهم خبره لسره ورسره نشته، اصل بے گناہی دا دے وقتا دے تا مجبوری چھے خیال چوک پلا بے گناہی سا یاو پا لسحاو تا خلوفات شتا چھے سرائے پا دے باندے پا یقینیس دول سرائے ویدیشی چھے دا قانونیات دا حاکمت قانون او دا دولت دارین لسرا خبر ندی دا تعجب او دا تعصف خبر خود دا چھے یاو ظلما پا اظہاراتو کی ویلی چھے دا اسلامی شریعت ترناملان دے مدون په استلار شه نشته د شخصي فتواوی دي د اسلامي اصول په چوکاټ کې د قانون مدونول مشروعي قانون ایجادول د ضرورت دی او چارات زنګ وښ د اسلام دین ته دي توین کو در حال چې د دې کس په استلار د دا تفکر افراد لسره په قانونیت خبر نه دي او د مختلفو موجوده فتواو په وجود کې د مدون مشروع قانون نشتون کاملا واضح او صریح خبر ده او اکثر دا په دنامه باندې چې موږ د اسلامي شریعت تطبیق ول سره نه په اسلام خبر دي نه په قانونیت خبر دي او نه په دولتداري. متاسفانه دا حالت دی چې تحمل وړ نه دی.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بندیانو سره نوړه چلند کیږي. د پروګرام ملمنو د چارو شنونکو صابر مومند دغراز د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سید دي. د عظیم عظیمی څرګندونې مو هم واورېدې چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي. لوریدونکو هم مننه چې د بحث تر پای را سره وه.